درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه
اوز بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم هلا او احترامات میومنه قدر من او درنو زکون کو یو زلی به هم تاسو ټول ته شرفاس مهم دلن ورځی درسی موضوع ته هله من د ام چې تاسو ټول درنه او قدر من زکون کی برتر او جوړ او صحت مند او سجه او د صحت جمع بم پتنوی خوشو کول لی زکون کو لک سرنګ چیز مرو تاسو دنن ورځی درسی مضمون د افغان مشهور مرمن اړوندې د افغان مشهور مرمن پیژن او د هغه د شمن په حق لپش پر معلومات تر لاسه کو پچیر ورځی لستونه کی مرو تاسو اتلی افغانی قهرمان مېرمنې وپېژندلې نن ورځ یو ځلې بیا هم همدغسې یو اتله زړوره افغانه مېرمنه پېژنو او د هغې د ژوند په هکله بشپړ معلومات بلو نو هیله من یم چې تاسو ټول درنه او خوږ زده کوونکي د لوست تر پایه پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ خوږ او ګلالي زده کوونکو مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم له تاسو ټولو درنه او قدرمنو زده کوونکو نه هیله لرم چې خپلو ځانو سره باید خپل درسي مواد چمتو او ماده ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ او په راتلونکي وختونو کې ترې استفاده وکړئ نو خوږ زده کوونکو اوس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې زموږ ستاسو د نن ورځې پنځم لوست موضوع رابعه برخې ده ولو چې میرمن رابعه برخې څوک وه څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څرنګه یې وکولی شوی خپل نوم د افغانستان په تاریخ کې ځای پر ځای کړي نو درنو زده کوونکو زه مطمئنه یم شاید تاسو ټولو د میرمن رابعه ملکي نوم اورېدلی وي او د دې د نامه سره آشنا یاست خو شاید تاسو د دې د ژوند په هکله بشپړ معلومات نه لري نو راځو نن ورځ موږ او تاسو د میرمن رابعه ملکي د ژوند په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړو چې څوک وه او کوم ډول شخصیت وو ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو د توجه په هیله یم رابعه بلخي څوک وه رابعه بلخي د پښتو او پارسي ادبیاتو په تاریخ کې د لومړني ښځینه شاعرانو څخه وه هغه په څلورمه هجري پیړۍ یعنی لسمې میلادي پیړۍ کې د افغانستان د بلخ په تاریخي ښار کې زیږېدلې وه درنو قدرمنو زده کوونکو ولو چې میرمن رابعه بلخي د پښتو او پارسي ادبیاتو په تاریخ کې یو له مخکښو او پرمختللو ښځینه شاعرانو له جملې څخه وه کوم چې په څلورمه هجري پیړۍ کې چې لسمې میلادي پیړۍ سره سمون خوري د افغانستان د بلخ په تاریخي ښار کې زیږېدلې ده رابعه بلخي کورنۍ یو اشرفي غړی و چې د ادب او شعر مینهواله وه میرمن رابعه بلخي د بلخي کورنۍ یو اشرفي غړی و کوم چې د ادب او شعر مینهواله وه او د شعر لیکلو سره یې ډېر زیات ذوق او علاقه درلودل ادبی فعالیتونه او لاسته راوړنې د میرمن رابعه بلخي ادبی فعالیتونه او لاسته راوړنې لولو چې میرمن رابعه بلخي کوم ادبی فعالیتونه ترسره کړي وو او کومې لاسته راوړنې درلودلې درنو زده کوونکو لولو چې رابعه د لومړني ښځینه شاعرانو څخه وه چې خپل احساسات او مینه یې په شعرونو کې ښکاره کړل یعنې میرمن رابعه بلخي یو له هغو ښځینه شاعرانو له جملو څخه وه چې هغې خپل احساسات او مینه یې په خپلو شعرونو او خپلو لیکونو کې څرګنده کړې وه د هغې کورنۍ علمي او فرهنګي چاپریال د رابعه د شعر او ادب د ودې لپاره زمینه برابره کړل یعنې میرمن رابعه بلخي د یو تعلیم یافته او باسواده کورنۍ له جملې څخه وه چې د هغې د کورنۍ علمي او فرهنګي چاپریال د رابعه د شعرونو او ادب د پراختیا لپاره لا هم زمینه برابره کړل او رابعه بلخي دې ته تشویق کړل تر څو دا نور هم د شعر او ادب ویلو په برخه کې پرمختګ وکړي او نور هم شعرونه او لیکونو ته وده ورکړي د رابعه بلخي شعرونه د تغزلي بڼه لرونکي دي چې د عشق او ښکلا موضوعات پکې ډیر مطرح دي هغه په ځانګړي ډول د خپلې مینې اظهار د یوې غلام باکتاش سره په جرأت او مهارت وکړي د هغې جرأت او شعري قوت هغه د خپل وخت د دودیز محدودیتونو ماتولو یوه بیلګه ګرځولې ده درنو او قدرمنو زده کوونکو ولولو چې میرمن رابعه بلخي شعرونه ډیر زیات په تغزلي بڼه سره ویل سوي دي او همچنان میرمن رابعه بلخي په خپلو شعرونو کې ډیر زیات د عشقي او ښکلا موضوعات مطرح کړي دي او د دوو موضوعاتو څخه یې استفاده کړې ده په ځانګړي ډول سره میرمن رابعه بلخي د خپلې مینې اظهار چې یو غلام و د دې په سلطنت کې غلام و چې د بکتاش په نامه سره یادېده نو په خپلو شعرونو کې په ډېر زیات جرأت او مهارت سره خپل د مینې اظهار ورته کړی دی د هغې اجرات او شعري قوت د خپل وخت د دودیز محدودیتونو ماتولو یوه بیلګه ګڼل کیږي. یعنې په هغه وخت کې کوم دود کلتور کوم فرهنګ چې و په هغه وخت کې دا هیڅ جایز نه وه د یو افغاني میرمنې لپاره تر څو هغه د یو غلامه سره مینه وکړي او بیا خپل مینه اظهار په شعرونو او ادب کې یا هم په لیکنې بڼه سره ورته وکړي. نو په هغه وخت کې کله چې میرمن ربیعه بلخي په ډیر زیات جرأت سره او همچنان په خپل شاعري قوت سره خپل مینه اظهار کړل، نو په هغه وخت کې دې دودیز محدودیتونه مات کړله او دا د دغو دودیز محدودیتونو د ماتولو یوه بیلګه په نامه سره ونومول سوه. د ربیعه شعري ځانګړتیاوې لولو چې د ربیعه بلخي شعري ځانګړتیاوې کومې وې او څه ډول ځانګړنې درلودلې. د ربیعه بلخي موضوعات یا هم هغه شعرونه چې دي لوستلي دي هغه کومې ځانګړنې درلودلې؟ موضوعات د ربیعه شعرونه په عمومي توګه د عشق، ښکلا او انساني احساساتو په اړه دي. یعنې میرمن ربیعه بلخي کوم موضوعاتو څخه چې په خپلو شعرونو کې استفاده کړې ده هغه په عمومي توګه سره د عشق، مینې، محبت، ښکلا او انساني احساساتو په اړه دي. د سب طریقه یې ډیره ساده، روانه او د ټولو خلکو لپاره د پوهېدو وړ وه. اغیزې یې د هغې شعرونه د تغزلي او عاشقانه سبک په وده کې اغیزمن ثابت شوي دي. یعنې د دې دغه شعرونه چې دی په تغزلي بڼه سره ویلي دي او همچنان عاشقانه سبک یې درلوده، د دې د عاشقانه او تغزلي شعرونو په ویلو سره د دې په سبک په وده کې یې ډېر زیات اغیزمن رول درلودل او د دې شعر ویل ته یې نوره هم پراختیا ورکړه. د ادبی او فرهنګ د ادب او فرهنګ په ډګر کې اغیزې. ربیعه د فارسی ادبیاتو د لومړني یو ښځینه شاعرانو په توګه په ادبی تاریخ کې ځانګړې ونډه لري. د هغې شعرونه او د ژوند تراجیک داستان د راتلونکو شاعرانو او لیکوالانو لپاره الهام بخښونکي وو. تر نو خوږو زده کوونکو ربیعه بلخي د فارسی ادبیاتو د لومړني ښځینه شاعرانو په توګه په ادبي تاریخ کې ځانګړې او فعاله ونډه لري چې د هغې کوم شعرونه او د هغې د ژوند تراژیدیک داستان چې دی د راتلونکو نسلونو شاعرانو او لیکوالانو لپاره یو الهام بخښونکي برخه ده. یعنې یو پیغام دی چې نورو شاعرانو او لیکوالانو ته دی پرېښی دی. د هغې د شعرونو اغیزې د مولانا، نظامی گنجوی او فردوسی پسې لویو شاعرانو په لیکنو کې لیدل کیږي. یعنې د میرمن ربیعه بلخي کوم شعرونه چې دی لیکلي دي د هغو اغیزې د مولانا، نظامی گنجوی او فردوسی پسې باندې د لویو شاعرانو د لویو لیکوالانو په لیکنو کې هم لیدل کیږي. د ربیعه بلخي مرګ لولو چې ربیعه بلخي مرګ څنګه او کله سرته ورسول سو. د ربیعه د خپل ورور حریص لخوا د هغې د مینې له امله مجازات شول. یعنې میرمن ربیعه بلخي د خپل ورور حریص چې په هغه وخت کې د حکومت یعنې د سلطنت پاچا و، د سلطنت چارې یې په غاړه وې، نو د حریص لخوا څخه د دې د مینې له امله څخه مجازات شوله. هغه په یو حمام کې زنداني شول او د خپل ژوند وروستۍ شېبې یې په دې ډول تیر کړې چې د خپل وینې په وسیله یې په دیوالونو شعرونه ولیکل. یعنې میرمن ربیعه بلخي کله چې دا په یو حمام کې زنداني شول نو په هغه حمام کې دې خپل د لاس رګونه پرې کړله او د هغو رګونو د وینو په واسطه سره یې پر دیوالونو باندې شعرونه ولیکل او په دې ډول سره د دې د ژوند اخرنۍ شېبې په دې حمام کې تیرې شولې او د وفات شوه. ربیعه زیږه د افغان ښځو لپاره. درنو زده کوونکو په دې برخه کې هم د میرمن ربیعه بلخي زیږه د افغان ښځو لپاره لولو. ربیعه د افغان ښځو لپاره د جرأت، ازادي او مینې د اظهار یوه بیلګه ده. هغې د محدودیتونو په وړاندې خپلې وړتیا او د مینې دفاع وکړه. ترنو خوږو زده کوونکو میرمن ربیعه بلخي د ټولو افغانو میرمنو لپاره د جرأت، ازادي او د مینې د اظهار یو سمبول، یو پیغام یا هم یو بیلګه ده. هغې د هغه وخت د دود، کلتور، عناناتو د محدودیتونو په وړاندې باندې د خپلې وړتیا په واسطه سره د خپلې مینې دفاع وکړله او خپل په جرأت سره یې د خپلې مینې اظهار په خپلو شعرونو کې څرګنده کړه. پایله لولو چې د دې لوست څخه موږ کومه پایله ترلاسه کوو. رابعه بلخي نه یوازې شاعر نه وه، بلکې د خپلې زمانې د فرهنګي بدلونونو یوه نښه هم وه. هینې میرمن رابعه بلخي یوازې شاعري نه کول، بلکې د دې تر څنګ میرمن رابعه بلخي د فرهنګي بدلونونو یوه نښه، یو سمبول هم وه. د هغې شعرونه، ژوند او پیغامونه نن هم د افغانانو او نورو لپاره د الهام سرچینه ده. هینې د میرمن رابعه بلخي که څه هم کلونه وړاندې وفات شوې ده، خو بیا هم د هغې شعرونه، د هغې ژوند، د هغې پیغامونه، د هغې لیکنې نن ورځ هم د ټولو افغانانو لپاره یو الهام سرچینه ده، د یو الهام منبع ده چې موږ او تاسو ټوله څه کولی سو، ترې استفاده کولی سو. یعنې موږ او تاسو په دې باندې وپوهېدلو چې میرمن رابعه بلخي څوک وه. میرمن رابعه بلخي یو له هغو غوره شخصیتونو له جملو څخه وه کوم چې په فارسي ادبیاتو کې د زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ستر خدمتونه سرته رسولي دي. یو له هغه افغان زړورو میرمنو له جملو څخه وه کوم چې په خپلو شعرونو کې یې ډېر زیات عاشقانه، همچنان د ښکلا او دودیز په برخه کې شعرونه لوستلي وه، او یو له هغو افغانو میرمنو له جملو څخه وه کوم چې د هغه وخت دودیز او فرهنګي دود کوم محدودیتونه چې وه هغو د هغو په وړاندې یې مبارزه وکړه، او هغې یې د لومړي ځل لپاره دې له منځه څخه یوړله، او د هغو یوه بېلګه یې هم د مثال په توګه سره ونمول سپل. نو درنو او خوږو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ او تاسو د میرمن رابعه بلخي د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو. د لوست په دې برخه کې موږ تاسو کورنۍ دنده لرو. ستاسو د ټولو قدرمنو او خوږو زده کوونکو کورنۍ دنده سنه درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړي. تاسو ټول قدرمن او خوږ زده کوونکي به د نن ورځې د لوست په شا او دقت سره ولولي هغه کوم مهم نقاط چې موږ تاسو نن ولوستلای شي. د میرمن رابعه بلخي د ژوند په هکله مو ولوستل چې میرمن رابعه بلخي څوک و، څه ډول شخصیت و، چیرته زېږېدلې و، کوم کارونه یې سرته رسولي و، په کومه برخه کې زموږ ګران هېواد افغانستان ته خدمت کړی و، او څنګه یې خپل ژوند د لاس څخه ورکړ، او څه ډول یو نوم زموږ په ګران هېواد افغانستان کې لري. نو تاسو ټول درنه زده کوونکي به د نن ورځې لوست په شدت دقت سره ولولي، او همچنان د نن ورځې د لوست مهم نکات به په یاد کوئ. نور نو درنه زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله مند یم چې یو څه مو زده کړي واوسیږي، او په یو څه باندې پوه سي واوسیږي. د نن ورځې د درس پای دی. هیله ده چې خسته شوي به نه یاست. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه چوپاټ کې حاضرېږم، د الله په امان. ښه وخت درته غواړم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. خلای و احترامات به قبول کی قدرمن او ګلالی زکون کو. لمنه چې تاسو ټول برتر او جوړ او صحتمند او سړي د صحت چمې په تنوي درنه او ګلالی زکون کو. د تل په سیر یو ځل بیا هم تاسو ټول د شرغ واس باندې مرسته ستاسو د نن ورځې درسي موضوع ته درنو غلالي زکون کول کله سره چې تاسو ټول په هیڅ زمره تاسو د نن ورځې درسي مضمون د افغان مشهور مېرمن اړوندې مرو تاسو باندې نن ورځ بیا پانی مشهور مېرمنې و پیژنو، او د هغوی د ژوند اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. درنو غلالي زکون کول کله سره چې زمره تاسو د تیر ورځې لوست مېرمن رابعه بلخي اړوند به مرو تاسو مېرمن رابعه بلخي و پیژنل، او د هغې د ژوند اړوند مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. دا مو پیژنل چې مېرمن رابعه بلخي نه یوازې د شاعر و، بلکې د دې ترڅنګ د افغانستان په تمدن، فرهنګ او کلتور کې هم ډېر زیات تغیرونه او تبدیلونه راوستلي دي، او همچنان دا د افغانستان د کلتور او فرهنګ او دودیزو محدودیتونو په وړاندې باندې یو مثال یا هم یو نمونه وه. نو له همدې عمل څخه ورته په تاریخ کې ځای ورکول سو. نو همچنان درنو زده کوونکو، نن ورځ یو ځل بیا هم تاسو ټولو درنو زده کوونکو لپاره مې همدغسې د یو اتلي قهرمانې افغانې مېرمنې د ژوند اړوند معلومات تاسو ټولو ته چمتو کړي دي. هیله مند یم چې د درس تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو زده کوونکو، مخکې له دې چې زه ستاسو درس پیل کړم، له تاسو ټولو خوږو او ګلالي زده کوونکو نه هیله لرم چې تاسو ټول سره باید د خپل نن ورځ لوست لپاره خپل د نوټ کتابچې او قلمونه درسره موجود اوسي، ځکه د نن ورځې لوست لوست ډیر زیات مهم دی او تاسو ټول باید د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې د خپلو ځانو سره نوٹ کړئ. دغه نوټ اخیستل به نه یوازې له تاسو سره دا همکاري وکړي چې د نن ورځې لوست به په اسانه توګه سره زده کړي. د دې تر څنګ تاسو کولی شئ په راتلونکي وختونو کې هم خپل درسونه د خپلو ځانو سره تکرار کړئ او د خپلو نورو ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړئ. نو هیله ده چې خپل د نوټ کتابچه او قلم له خپلو ځانو سره ولري او د نن ورځې د درس مهم نکات په خپلو کتابچو کې د خپلو ځانو سره نوٹ کړئ. رزو وس درنو زكون کو خپل د لوست پر لور باندې زمرا تاسو د نن ورځې شپږم لوست موضوع ملکه سرایا ترزی ده. ولو چې ملکه سرایا ترزی څوک او څه ډول یو شخصیت وو او کوم کارونه یې زمرا د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړی او ولې نوم په تاریخ کې په زرینو کرښو سره لیکل شوی دی. ملکه سرایا ترزی. ملکه سرایا ترزی د افغانستان لومړنۍ ملکه او د دې هیواد په تاریخ کې یو اغیزمنه او برجسته میرمنه ګڼل کیږي. نوموړي د ښځو د حقوقو د ملاتړ او د انجونو د تعلیم لپاره یو مخکښ شخصیت و. سرایا په 1899 کال د نومبر په 9 نیټه په سوریا د مشک کې زیږیدلې و. نوموړي د یو مخکښ او لوستې کورنۍ غړی و. د هغې پلار محمودی ترزی د افغانستان یو مخکښ روشان فکره او مشروط غوښتونکی شخصیت و چې د هغې په افکارو او عقیدو کې ژور اغیزه کړې وه. نوموړې چې ملکه سرایا ترزی د افغانستان یو له لومړنیو مخکښو او پرمختللو تاریخي ملکو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې د هیواد لپاره ستر خدمتونه سرته رسولي دي. نه یوازې د دې خدمت د ښځو د حقوقو د ملاتړ په حق کې وو بلکې د دې تر څنګ د انجونو د تعلیم لپاره یې هم ستر خدمتونه ترسره کړي دي. همچنان ملکه سرایا ترزی په 1899 میلادي کال د نومبر پر 24 نیټه په سوریه د مشک کې زیږیدلې ده. د دې کورنۍ په خپل یو باسواده او تعلیم یافته کورنۍ و کوم چې پلار محمودی ترزی نومیده او محمودی ترزی په خپل د یو روشان فکر او مشروط غوښتونکي شخصیت و چې دغه د محمودی ترزی کوم ذهن او کوم مثبت فکر چې و د دې پر افکار او عقیدې باندې ژور اغیزه کړه و او د یې نور پرمختګ ته هڅولې و. سوریه ترزی په سوریه کې په داسې یو کورنۍ کې لوی شوی و چې د تمدن او فرهنګ لوی اهمیت یې درلوده. نوموړي د خپل پلار د تعلیماتو له امله د زده کړو سره زیاته مینه پیدا کړل. ولو چې ملکه سرایا ترزی په یو داسې با تعلیمه او باسواده کورنۍ کې زیږیدلې و کوم چې ډیر زیات اهمیت او ارزښت یې تمدن، دو دستور، کلتور او فرهنګ ته ورکوه. نو نوموړي کوم پلار چې خپله باسواده شخصیت و، یعنی محمود ترزی خپله د علم او تعلیم سره ډیره زیاته مینه درلوده، نو د همدې عمل سره ملکه سرایا ترزی هم ډیره زیاته مینه او علاقه د علم او زده کړو سره و. په 1913 کال کې سرایا د افغانستان د راتلونکي پاچا امان الله خان سره واده وکړه. دا واده نه یوازې یو شاهي تړون و بلکې د سرایا او امان الله خان د ګډو هڅو او د افغانستان د پرمختګ کولو لپاره د هڅو پیل و. یعنی ملکه سرایا ترزی په 1913 میلادي کال کې د افغانستان راتلونکي پاچا چې په هغه وخت کې غازی امان الله خان پاچا سوی نه و د غازی امان الله خان سره واده وکړل. دغه واده نه یوازې دا چې د دوو سلطنتونو ترمنځ یو شاهي تړون و بلکې د دې تر څنګ دا د غازی امان الله خان او ملکه سرایا ترمنځ د دوی دواړو ګډ هڅو پایله وه. دوی دوو غوښتل چې په افغانستان کې نور هم پرمختګ راوړي او خپلې هڅې ته دوام ورکړي. فعالیتونه او لاسته راوړنې. په دې برخه کې هم د ملکه سرایا ترزی فعالیتونه او لاسته راوړنې لولو چې ملکه سرایا ترزی کوم فعالیتونه سرته رسولي دي او کومې لاسته راوړنې دلري. ملکه سرایا ترزی د امان الله خان د واکمنۍ پر مهال د ښځو او انجونو د حالت د ښه کولو لپاره مهم رول لوبولی دی. د هغې مهمې لاسته راوړنې او فعالیتونه په لاندې ډول. ملکه سرایا ترزی نه یوازې دا چې د غازی امان الله خان ملکه وه، بلکې د دې تر څنګ کله چې غازی امان الله خان د سلطنت واک ترلاسه کړل، یعنی د سلطنت پر تخت باندې کېناسته، په هغه مهال کې ملکه سرایا ترزی نه یوازې دا چې د یو ملکي دندې په غاړه درلوده، بلکې د دې تر څنګ ملکه سرایا ترزی د ښځو او انجونو د حالت ښه کولو لپاره ستر خدمتونه سرته رسولي دي چې د هغو د جملو څخه نن ورځ موږ په لوست کې درې ستر خدمتونه یې لولو. لولو چې د هغې لومړی خدمت څه و؟ د لومړی د انجنونو د زده کړو ملاتړ. سورایا د انجنونو لپاره د شونځیو په جوړولو او کورنیو ته د انجنونو د شونځیو ته د لیژلو په حاصلولو سره د شذو د زده کړو په برخه کې لومړنی ګامونه پورته کړل. هغه په 1928 کال کې د افغانستان لومړنی د انجنونو شونځی چې د انوار المعارف نومېده تاسیس کړ. یعنی ملکه سورایا د لومړنیو فعالیتونو او لاسته راوړنو څخه د انجنونو لپاره شونځي جوړول په نه یوازې دا چې د انجنونو لپاره شونځي جوړ کړ، بلکې د دې ترڅنګ د انجنې کورنۍ دې ته وهڅولې تر څو هغوی خپلې لونې درس ویلو لپاره شونځي ته واستوي او هغوی تعلیم ترلاسه کړي. یعنی د دې لومړني ګامونه و چې د تعلیم لپاره پورته کړي وو. او هم چې نن په 1928 کال کې په افغانستان کې لومړني د انجنونو شونځي چې جوړ شول، هغه په خپل د انوار المعارف په نامه سره دل چې دا هم ملکه سورایا طرزي تاسیس کړل، یا یې هم اختراع کړل. په فعالیت باندې دې پیل ورکړه. دوم، ښځو ته د پوهاوي ورکول. ملکه سورایا د رسنیو له لارې په ځانګړې توګه د ښځو د خبرونو په مرسته د ښځو د پوهاوي لپاره کار کوه. هغې د ارشاد نسوان په نامه یوه خپرونه پیل کړله چې د ښځو د حقونو په اړه مقالې خپرولې او ښځې یې د ټولنیزو فعالیتونو لپاره هڅولې. دوم فعالیت چې د ملکه سورایا طرزي سرته رسولی و، هغه د رسنیو له لارې څخه ځانګړی خدمت و چې هغه په خاصه توګه سره ملکه سورایا طرزي یوه خاصه او ځانګړې خپرونه پیل کړله چې په هغه خپرونه کې یې ټولو افغانو مېرمنو ته عامه پوهاوی کوه او ټولې ټولنیزو چارو کې د فعالیت کولو لپاره هڅولې. او هم چې نن دغه کوم خبرونه چې و د ارشاد النسوان په نامه سره یادېدله، دا لومړنۍ خبرونه و چې په افغانستان کې ترسره شوه. دریم، د ټولنیزو او کلتوري اصلاحاتو هڅې. سورایا په عامو غونډو کې د بې حجابه ګډون له لارې د افغانستان د ټولنې دودیز نظر بدلولو هڅه وکړل. هغې د اجباري حجاب پر ضد خبرې وکړلې او د ښځو د انتخاب ازادي ملاتړ یې وکړه. یعنی ملکه سورایا طرزي نه یوازې دا چې د ښوونځي په جوړولو کې او هم چنان د رسنیو په پالولو کې کار سرته رسولی، بلکې د دې ترڅنګ ملکه سورایا طرزي په زیاتو غونډو او جلسو کې بې حجاب ګډون کوه، ځکه چې غوښته د افغانستان دغه د ټولنې کوم دودیز کلتورونه او فرهنګونه چې هغه له منځ څخه یوسي، دغه کوم اجباري او په زور چې کوم حجاب دی هغه له منځ څخه یوسي او ښځو ته آزاد فکر او آزاد انتخاب ورکړي او د هغوی د آزاد فکر څخه ملاتړ. د امان الله خان د اصلاحاتو ملاتړ. سورایا د امان الله خان په ټولنیزو اقتصادي او تعلیمي اصلاحاتو کې فعاله برخه واخیسته او د هغه د ټولو پروګرامونو لویه ملاتړې وه. یعنی ملکه سورایا طرزي نه یوازې چې د ښځو د حقوقو په برخه کې زیات کار سرته رسوه، یعنی د ملکې په حیث د غازی امان الله خان سره په ټولنیزو او اقتصادي او تعلیمي اصلاحاتو کې هم فعاله ونډه درلودله او د هغه سره مرسته او همکاري کول او د هغه ترڅنګ هغه ټول پروګرامونه چې غازی امان الله خان هم ایسته کړي وو، په هغوی ټولو پروګرامونو کې د غازی امان الله خان لویه ملاتړ کوونکې وه. اوس هم درنو زده کوونکو، په دې برخه کې د ملکه سورایا طرزي میراث او اغیزې لولو. ملکه سورایا طرزي د افغانستان د لومړني اصلي ملکې په توګه ارزښمن میراث پرېښوده. هغې د راتلونکو نسلونو ته ښځو الهام ورکړه چې د ټولنیزو او کلتوري او سیاسي چارو برخه ووسی. هغې هسي که څه هم د تبعید له امله بشپړې پایلې ته ونه رسېدلې، خو د افغانستان په تاریخ کې یو مهم ټکی پاتې شوې. نن ورځ د سورایا لاسته راوړنې د ښځو د حقونو او مدرنیزیشن او د جنبشنو په برخه کې یادېږي او د هغې نوم د ښوونځیو تعلیمي مرکزونو او واټونو لپاره کارول کیږي. یعنی ملکه سورایا طرزي په افغانستان کې د لومړنیو اصلي ملکې په توګه یو ارزښتمن میراث په افغانستان کې پرېښوده. او هم چنان ملکه سورایا طرزي نه یوازې چې په هغه وخت کې ښځو ته یو مثال و، بلکې هم چنان د راتلونکو نسلونو لپاره هم یو پیغام او یو مثال په توګه سره پاتې شوله، چې ځکه چې ملکه سورایا طرزي ټولې افغاني مېرمنې اجتماعي او ټولنیز او کلتوري او سیاسي چارو ته رابللي وي او هغوی ته یې دا روحیه ورکړې وه چې دوی هم کولی شي په سیاسي چارو کې ګډون وکړي. او اوس مهال هم د ملکه سرایې طرزي نوم پاتې دي او په ډېرو زیاتو ښوونځیو کې د دې د نوم څخه استفاده کېږي. په تعلیمي مرکزونو کې او په ځینو واټونو کې د ملکه سرایې طرزي نوم لیکل کېږي. د سفرونو اغیزه: سرایا د امان الله خان سره د خپل اصلاحاتو په لړ کې اروپا ته سفرونه وکړه، په ځانګړې توګه فرانسه، المان، ترکیه او ایټالیا ته. دې سفرونو هغې ته د لویدیځ د ښځو حالات، تعلیم، نظامونو او کلتورونو سره د آشنا کېدو موقع ورکړه چې د افغانستان د پرمختګ لپاره د هغې لیدلوري بډایه کړي. یعنی ملکه سرایې طرزي د غازی امان الله خان سره یو ځای اروپایي هیوادونو ته سفر وکړل چې په هغه کې ځانګړي او خاص هیوادونه چې وه فرانسه وه، المان وه، ترکیه وه، ایټالیا وه. کله چې ملکه سرایې طرزي د لویدیځ ساحو یعنی د غرب هیوادونو د ښځو حالات ولیده، د هغوی تعلیم، کلتور او فرهنګ ولیدله، نو دې ته یې نوي آیډیا په نوي نظرونه پیدا کړل او دا یې د نورو هیوادونو د کلتور او فرهنګ سره آشنا کړل او دې ته یې دا روحیه ورکړله د هغې زده کړه یعنی پوهه یې نوره هم ورزیاته کړه. د تبعید او رستی کلونه: په 1990 کال کې د حبیب الله قلقانی د قیام په نتیجه کې امان الله خان او ملکه سرایا افغانستان پرېښوده او ایټالیا ته تبعید شوه. ملکه سرایا د 1988 کال د اپریل په میاشت کې په ایټالیا کې له نړۍ سترګې پټې کړلې. یعنی د دوی تبعید، یعنی د دوی کډه کول، یا هم افغانستان پرېښودل او وروستي کالونه څه وخت وه؟ په 1990 کال کې کله چې حبیب الله قلقانی د غازی امان الله خان پر ضد باندې پاڅون وکړله او په غرو کې د هغه اړوند بغاوت فیل کړه، نو په هغه وخت کې غازی امان الله خان او ملکه سرایا دې ته مجبور شول تر څو خپل هیواد افغانستان پرېږدي او ایټالیا ته تبدیل سي. نو په هغه وخت کې غازی امان الله خان او ملکه سرایا افغانستان پرېښوده او ایټالیا ته خپل پناه یووړله. او وروسته له څو کلونو څخه په 1988 میلادي کال کې د اپریل په میاشت کې ملکه سرایا طرزي په ایټالیا کې له نړۍ څخه سترګې پټې کړلې او د دین پانی نړۍ څخه یې رحلت وکړه. نو درنو زکونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست هیله ده چې یو څه مو زده کړي اوسېږي او په یو څه باندې پوسي اوسېږي. د درس په دې برخه کې کورنۍ دنده لرو. ستاسو د ټولو درنو زکونکو کورنۍ دنده دا ده درس په پدیکات سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړي. نور کوم څه نشته درنو زکونکو، لمن دې چې یو څه مو زده کړي اوسېږي. از موږ تاسو د نن ورځې د درس پای وو. هیله ده چې خسته شوي بنه یاست. تر بل درس څخه پوري د لا پمان شو وخت درته غواړم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د له مهربانه رب سپیڅلی نامه سلامونه نیکی هلی مې ومني درنو زکونکو. هله د چروغ او جوړ وایست وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولې. تاسو ټول ته د نن ورځې لوست شرغ لاست وایم. نن مو موضوع د محرکات او خبرګونونو یا عکس العملونو په حق لده. په دې لوست کې به ډېر مهم معلومات لاسته راوړو. نو هله د چې د لوست اخرنی شی به سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. راځو خپل درس پیلو. محرکات او خبرګونونه زموږ استاد سي د نن ورځې درس دي. په ژوند کې موږ مختلف حالتونه او مختلفې پیښې موږ تجربه کوو چې همدغه پیښې او همدغه حالات بیا زموږ احساسات را پاروي، زموږ په وجود کې احساسات را منځته کوي. نو محرکات هغه پیښې یا وضعیتونه یا هغه عوامل دي چې زموږ احساسات را پاروي او خبرګونونه بیا هغه ځوابونه دي چې موږ یې د محرکاتو په وړاندې شیو یا دغه محرکاتو په وړاندې راڅرګندو. د محرکاتو او خبرګونونو په پوهېدو سره بیا موږ کولای شو د خپل احساساتو ښه مدیریت وکړو او په ستونزمنو حالاتو کې مثبت چلند وکړو. یعنی دا چې موږ او تاسو په ژوند کې د مختلفو حالاتو او پیښو سره تجربه کی سره مخ کیږو او تجربه کوي، نو همدغه حالات همدغه پیښې بیا زموږ احساسات راپاروي. نو محرکات هغه عوامل دي، هغه پیش دي یا هغه حالتونه دي چې د دې سبب کیږي زموږ احساسات راوپاریږي. هغه که زموږ منفي احساسات اوسي که مثبت احساسات اوسي. مثلا محرکات کېدای سي یوه بد پیشي، کېدای سي یوه ښه پیشي چې موږ د خفګا د خوشحالۍ احساس وکړو، کېدای سي یوه بده پیشه وي چې موږ د خوشي احساس وکړو. همداسې حالات هم همداسې کېدای سي په ژوند کې یو ښه حالت ولرو، د ژوند مثلا مالي لحاظ مو ژوند شي، د معنوي لحاظ مو ژوند شي، نو په دې وخت کې معلومداره خبره ده چې موږ به خوشحاله یو. نو همدغه ښه حالات، ښه مالي وضعیت درلودل یا ښه معنوي وضعیت درلودل، مادي لحاظ تاسو ښه حالات لري، دغه حالات دې سبب کیږي چې موږ بیا هم خوشحاله اوسو. نو دغه حالات موږ د خوشي احساسات راپاروي. ځینې نور عوامل چې موږ احساسات راپاروي هغه ته محرکات ویل کیږي. د دغه پیښو په وړاندې، د دغه وضعیتونو په وړاندې یا د دغه عواملو په وړاندې کوم عکس العمل چې موږ ښکاره کوو، مثلا که بده پیښه وي موږ بد عکس العمل ښکاره کوو، یعنی خفګان.